په افغانستان کې مخام وو بجې شوې په څو شیبو کې زما همکار اجمل اند ځوان فکر اونیس پروګرام وړاندې کوي خو تر هغه مخکې پام وکړي د دې سات لاندو خبرونه ده.
د طالبانو حکومت سبا په سالنګونو او د هواد شمال ختیځ او لویدیس په ځینو ولایتونو کې سخت بارانونه او احتمالي سیلابونه اټکل کړی دی. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي په خپل ایکس پاڼه د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې چهارشنبه یعنی سبا په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدید بارانونو، تالندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطنبای و د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان سره د افغانستان د روانو مسایلو او د دوحې د روانې غونډې په اړه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې کتنه کې میرمن وطنبای و د دوحې د درېمې غونډې په اړه ښاغلي عبداللهیان ته معلومات ورکړل او په دې اړوند له هغه سره سلا مشورې وکړې. ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړې خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. په استرالیا کې یو قاضي د هیواد پوځ یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو د اعدام له رابرسېره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مک برای د استرالیا د پلازمینې کامبرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره یې د شریکولو په ګډون په درېو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د پنځو کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي په غزه کې د اوربند په اړه خبرې په رفع کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله بې نتیجې پاتې دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل چې په خاص ډول په تېرو څو اونیو کې منځګړو په خبرو کې د پرمختګ نښې ولیدلې خو له بده مرغه کارونه پر سم لوري ولاړل نه نو ځکه خبرې بې نتیجې حالت کې دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دوستانو ستړي مشي دي. ازادي راډيو دي ځوان فکر د دې ونې په خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. په ورستیو کې چې په افغانستان کې واکمنو د انجونو پر خونځو باندې بندیز ولګو او همدارنګه د زینو نورو اقتصادي او بیلابیل ستونزو له کبله د علاقانو او په ځنګړې توګه د لوړو زده کړو د ماسلان لپاره د زده کړو برخی او د زده کړو سهارا تنګ شوله په افغانستان کې آنلاین زده کړو وده وکړه. د افغانستان نه بهر د نجونو د تعلیم په برخه کې یو شمیر فعالان او دننه په افغانستان کې یو شمیر فعالان چې غواړي له نجونو سره مرسته وکړي څو وتوانېږي دغه وخت چې خونځي ورته تړلې دي په دې کې په کور کې زده کړو کې بیلابیل آنلاین مرکزونه، تعلیمي ادارې، سیستمونه وبپاڼې رامنځته کړلې ترڅو نجونې آنلاین زده کړې وکړلې شي. نن په ځوان فکر کې په همدې غږی ګوچی د ځوانانو لپاره آنلاین زده کړې خصوصا د افغانستان د ځوانانو لپاره څومره موثر دي، څومره ممکن دي، لا عملی زده کړو سره څه توپیر لري. همدارنګه په افغانستان کې د انټرنیټ او تخنیکی وسایلو شتون، کمپیوټر، موبایل، دې ته په پام باندې څومره لاسرسی آنلاین زده کړو ته شته دي. او په مجموع کې په ځانګړې توګه د ښوونځي دوره تر دولسم ټولګي پورې آنلاین زده کړې څه توپیر لري، لوړې آنلاین زده کړې څه توپیر لري او په دې برخه کې توپیرونه شته او کنه. ځینې ادارې چې د آنلاین زده کړو په برخه کې کار کوي څومره موثریت لري او څومره دغه تشه چې رامنځته شوې ده ډکولی شي، په کومو برخو کې ستونزې شته، بهبود څنګه رامنځته راتلی شي، په دې به بحث کوو. د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د موږ بلنه منلې ده، دا به هم را سره وصل دی. دی به مېلمي ګلالۍ هوتک د ټولن پوهنې څخه فارغه ده او د مهال آنلاین ځینې کورسونه لولي، دا به هم را سره په خبرونه کې. همدارنګه عابده ببکرخیل چې د آنلاین زده کړو یو استاد ده، دا به هم را سره آنلاین خونیز ګروپ تعلیمی مرکز دا په کندهار کې یو تعلیمی مرکز دی. لاغې زیبه را سره عبدالغنی حسن ملګری د خبرونه په جریان کې زینو نورو اوریدونکو او همدارنګه د خبرونه نورو را بلل شو ملمنو ته هم ورسو. زه خپل ملمنو ته هر کله وایم، پایل به له شینوار صاحب نه وکړو. ډاکټر صاحب شینواری، راځئ چې مخکې له دې نه چې دا تعلیمی او د پوهنې بحث ته ورشو، یو څه له تاسو سره زه د سیاسي ابعاد د موضوع مطرح کوم. د نجونو ښوونځي تړلې دي، طالبان وایي دوی د یوې پالیسۍ په جوړولو لګیا دي، په دې برخه کې کړنلاره جوړوي، تحریم کړي مو نه دي، حرام مو نه دي ګڼلي، خو کار ته پی اړتیا لرو. تاسو مراته داسې خپل نظر ووایئ، څه روان دي؟ آیا واقعا همداسې ده که نه نورې څه مسلې دي؟
ان سبا ول تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته درناوی، ډیره مننه. دا مهم موضوع ده، ما بحثونه ډیر کړي، ماته ویخي داسې یو تشویش لکه ټول افغانان ته چې پیدا شوی مونږ ته هم دی. ډېر عوامل کېدای شي احتمالا موجود وي، ځکه مونږ خو هغوی سره عملا نږدې اړیکو کې نه یو، او کوم پالیسي چې دوی لري دوی د هغې شاته به اصلي ډلې دوی ته معلومي. خو تصور چې کېږي، یو احتمال دا دی چې دوی کوم سیاسي مشکل لري او نه غواړي دغه سیاسي مشکل له ملت سره شریک کړي او یو بهانه کوي. یو د دې نه بل خطرناک امکان دا لري چې په دوی کې یو څو کسان دي، لکه د علوم اکاډمۍ رئیس حاج اوقاف وزیر او د ارشاد دعوت وزیر او د قندار والی او څو نور، چې دوی ډېر مؤثر دي په مشر باندې، او دوی په فکري ډول او د سترې محکمې رئیس د ټول نه مهم په فکري ډول دوی د دې مخالف دي، او حتی سترې محکمې رئیس یو کتاب لیکلی چې امارت اسلامي او د هغې کړنلاره عربي ژبه، اول ته واضح لیکلی چې د ښځو زده کړه اسلام کې ضرور نه ده، او حتی دوی ته باید لیکل هم زده نه شي او اجازه هم ورنه کړی شي چې د بم سر ته وخیژي. نو دا ډېرې زړې خبرې دي چې هم د اسلام خلاف دي، هم د بشري حقوقو، هم د دې یوویشتمې پېړۍ د پرمختګونو. نور احتمالات هم کېږي چې یا اقتصادي مشکلات ولري چې هغه هم موجود وي، خو دنیا نه د کومک غواړي. دا احتمال هم لري چې دوی دغه د نصاب مسله، یا د نصاب خو ډېر اسلامي نصاب دی د افغانستان، او کوم وړې وړې خبرې پکې دوی هم راپور نشر کړی، هغه کې کوم داسې بنیادي ستونزه دوی نه ده پراخ کړې. ډېر وړې خبرې لکه دلته د تصویر کې یو سړي پتونه اوسته، او یا دلته د ویکتور هوګو نوم راغلی، دغه خبرې خو یو میاشت کې اصلاح کېږي. نو هغه دوه خبرې ډېرې خطرناکې دي چې ممکن یا دوی په ایډیالوژیکي دور ته د ښځو د زده کړو مخالفي، د جنکو د زده کړو او د ښځو د کار، او د دې د تېرې دورې د شپږنیم نه تر 2001 کال تجربه هم همدغسې ناکامه او تشویشناکه وه، او اوس یې هم. او دوی هم احتمال دا دی چې یو سیاسي فشار، یا د داخل نه یا د بهر نه، او هغه دوی نه غواړي چې فشار کړي. نو په هر صورت کار دلیل دوی د مسؤولو په توګه، د افغانستان د اوسني نظام په توګه مکلفیت لري چې خلکو ته خپل حقوق ورکړي، او خلک هم مکلف دي چې خپل حقوق دوی نه غواړي.
شیروار صاحب، یوه بله پوښتنه هم چې دام یو څه سیاسي اړخ لري له تاسو نه غواړم وکم، هغه دا ده چې تاسو د پوهنې وزارت مرستیال وی، تر دې وړاندې هم اوږده فرهنګي تجربه لري د کتابونو په لیکلو کې، او همدارنګه د فرهنګي چارو په سنبالښت کې، د معارف د وزارت د مرستیال په توګه کله تاسو وغوښتل شي چې یوه داسې طرحه جوړه کړئ چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې، او دغه دوه ټکي چې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د نجونو د زده کړو د پاره وي، څومره په اوسنیو شرایطو کې ممکنه ده، او څومره وخت به واخلي؟
او اصلا هم پخوانی نصاب، هم پخوانی پالیسیګانې د افغانستان د شرایطو اسلام سره مطابق وي. متاسفانه په تعلیمي نصاب کې مشکل و، مضامین ډېر و، همدارنګه معرف کې لاسرسي برخه کې مشکلات و، په کیفیت کې ډېر ژور مشکلات و، یعنی په ځینو برخو کې حتی فاجعه بار و. خو د افغانستان په شرایطو کې د ډېر اوږدو جنګونو وروسته دغه پرمختګ هم و، لکه د متعلمینو معلمینو او مکتبونو په شمېر کې لس چنده زیاتوالی راغلی و. به برعکس ولس ولایتونو کې چې جنگ والته نامنی و مکتبونه بند و هغه هم اوس مشکل حل شوی. نو د طرحې مشکل ډېر نشته. موږ د معارف د ریفورم لپاره یو ډېر بنیادي کار کړی و، هغه کې دیني عالمان او د اسلام متخصصین هم سره ملګري وو، او د معارف متخصصین هم د سیاسي چارو او د جامعه شناسۍ او د افغانستان د کلتوري باریکیو متخصصین ټول وو. نو داسې یو نصاب موږ جوړ کړی چې د نړۍ معیارونو سره هم برابر دی او د افغانستان د شرایطو سره دوی کولی شي هماغه نصاب تقریبا 50% کار شوی او هماغه تکمیل کړي. دا یو اړخ. بل د معارف د ریفورم یو ډېر جامع راهنمود موږ لیکلی وو او ډېرې برخې اصلاحات شروع شوي، هغه هم شته دی. دوی باید هغه وکړي ځکه دوی اوس حاکمیت یې قوي دی، امنیت یې تامین کړی دی، یو لاس حکومت دی، داخل کې ډېر اختلافات نشته ورسره، داخلي حریفان او داخلي مسابقه یې منځ کې نشته. نو که دوی غواړي خو زه په ډېره خوشحالۍ دغه طرحې ورته لیږلی شم، سره له دې چې دوی سره سیاسي مشکل لرو، موږ ته بهر ته راوتي، هلته موږ ته هغه محیط د یو مساوي خاروند احساس موږ ته نه راکوو، مجبور شو چې تیرها شو. ولې افغانستان زموږ وطن دی، نو دغه طرحې او پلانونه او اصلاحي پروګرامونه جوړولو کې خو سره ټول افغانان حاضر دي چې کومک وکړي، هغه مشکل نشته. مهمه خبره دا ده چې دوی پالیسي تغییر او ذهني تغییر راولي او دا مسله دوی ته لومړیتوب پیدا کړي او د خپل مکلفیت در کې چې د خپل خلکو مخابل کې اجرا کړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب ابراهیم شینوارې. رابش وس دې بحث تا چې هر څه چې دی خو آنلاین زده کړې په ځانګړي توګه دی افغان جنو لپاره دی یو بدیل په توګه مطرح کیږي. مخکې له دې نه چې د ډاکټر صاحب نظر په دې اړه واورم، زه ورزم کندهار کې را سره عبدالغنی حسن دی. دوی یو آنلاین خونیز ګروپ تعلیمی مرکز په نوم باندې لري. ښاغلی حسن، تاسو دغه مرکز خپل چارې څنګه سمبالئ، څنګه مخې ته ځئ، پانلاین ډول باندې څه کوي تاسو؟ تاسو مایکروفون بندې که مایکروفون مو لطفا ولګوي. مهرباني وکړئ زه وسم د تاسو غږ ناورم. حسن صاحب، تاسو که دماغ غوري کېدلی شي چې یو ځل له خبرونې نه ولاړ شئ او بیا راشئ بیرته ورته ور بشو یو بل تر څو پوری چې له خغلی حسن سره د موږ دغه تخنیکی ستونزه، البته د موږ تخکاری خو په غږ کې یو ستونزه لرو چې غږ یې صحیح نه اورو. ور بشم د آنلاین زده کړو استاد عبیده بابکرخیل را سره ده. اغلی بابکرخیل، خبرونه ته ستړی مشي، مننه کوم چې د موږ بلنه مو منله. تاسو راته وای لکه تاسو دی آنلاین زده کړو یو استاد یو په دې برخه کې کار کوي، څه ډول خپل فعالیتونه تنظیموي؟ اوایا دا پنجونو باندې متمرکز دي کنا په نورو برخو کې هم دي؟
بند شوی په بند لګیده نه یو خبر دل هغه بازو آنلاین زکړې باندې زکړې چې ادارات او همدارنګه بازې نه پانتون دي چې آنلاین په توګه درس ورکوي.
و بخی متاسفانه چې ما ته د تاسو غږ صحیح نه راځي اغلی بابکرخیل، که غږ مو سم کله زه تبدیل کړی د ما همکار به بیا زنګ وهي. اوس دې ما غږ اوري؟ متاسفانه چې غږ صحیح زه نه اورم. حسن صاحب، تاسو اوس وایي تاسو غږ خبرې وکړئ چې زه اورم کنه.
سلام احترام تاسو ته، زما ژب تاسو اوري؟
وسی اورو، مهرباني وکړئ.
سلام احترام تاسو منه یو تاسو له طریقه تاسو د رادیو اوریدونکو ته، ډاکټر صاحب محترم ته ډیر خوشاله یم تاسو سره په خبرونه کې وزایو. هله د چټول به جوړ روغي.
مننه. ما مخکې له تاسو پوښتل چې تاسو آنلاین خونیز ګروپ تعلیمی مرکز لري، خپل چارې څنګه سمبالوي؟
او په افغانستان کې خود د انلاین پلیټ فارم ډیر نا وخت رامنځته شوی دی، دا خو د کرونا پر اتاک سره او یا هم تر هغه وروسته افغانستان کې ډیر ګروپونه سنټرونه ورته متوجه شول. موږ هم دا وپتیله چې داسې یو آنلاین د زده کړو مرکز چې ټیچ ټیم دا آنلاین یا تعلیمي ښوونیز تعلیمي مرکز دی داسې یو بنسټ مو رامنځته کړی او له دې طریقه موږ دوه اړخه د زده کړو هغه جریان مو تازه ساتلی دی چې اوس هم په داخل کې هم شاګردان لرو او په بهر کې هم شاګردان لرو ځکه دا آنلاین زده کړو یو دغه پلیټ فارم اسانتیا رامنځته کړي چې د هیواد په هر ځای کې چې وي هغه زده کوونکي دې ته لاسرسی لري او په دې برخه کې موږ د اسلامي زده کړو څخه نیولې بیا نو د مکتب مضامین دي او انګلیسي ده او تازه چې کوم کسان تللي په بهر کې دي د هغوی لپاره هم موږ د اسلامي زده کړو د پښتو د دري د انګلیسي او یا هم د افغانستان پیژندنې په برخه کې شاګردان لرو چې ټول هغه افغانان چې د هیواد د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي د هغوی لپاره زموږ دغه سیستم یا نصاب جوړ شوی دی دلته په کندهار کې دغه مرکز دی موږ یو برانچ په کابل کې لرو او بلاخره په دې برخه کې موږ هم ښځینه استادان لرو او هم نارینه ځینې په افغانستان کې د خپلو خوندو لپاره ښځینه استادان غواړي نو د هغوی لپاره موږ ښځینه استادان لرو د شپاره برخه کې دوی هغه مضمون انتخابوي هغه که د مکتب مضامین یا هم که د ژبو په برخه کې یا هم ساينسي مضامین یا هم نور هغه برخه چې دي دغه برخه ډیره فعاله ده او ډیره ښه ده د پخوا پرتله شاګردان مو ښه دي په خوا کې خو هغه وختونه ډیر کم و خو د دغه نظام پراتک سره دا برخه هم لا فج سوې ده او لا هم کمزورې سوې ده ځکه ډیر خلک زړه ښه نه کوي یا هم له هیواده چې وځي نو په دې برخه باندې ډیر هغه اکتفا نه کوي یا هم د سند خبره ده چې بلاخره د دې څخه څوک چې فارغ کیږي نو هغه اسناد یوازې د مرکز د تایید په توګه ورکول کیږي خو لا هم د دې برخه کې یو وخت ډاکټر صاحب هلته په وزارت معارف کې معین وو موږ خپل ټیم د دې لپاره یو خاص طرحه جوړ کړ چې په افغانستان کې د انلاین زده کړو په برخه کې له بده مرغه داسې قوانین نه وو او داسې لایحه نه وه چې د هغه لپاره د دوی اجازه ورکړي او هغه څه چې رامنځته شي په نړۍ کې تاسو وینئ ډېر پرمختللي هیوادونه په دې پلیټ فارم باندې کار کوي هغه که د مکتب درسونه وي او یا هم د پوهنتون په سطحه وي او یا هم ترابل لوړ زده کړي
مننه مننه زه تاسو ته بیرته راځم په دې نور اړخونو باندې بایم وغږیږو اغلی ببکر خیل را سره بیرته وصل شوی د وبخی چې مخکې موږ د تاسو غناوري د کوسی اوري ما غوښتل چې تاسو راته د خپل کار د سرنګوالي پاړه باندې وایي چې آنلاین زده کړی تاسو څنګه مخه ته وړي مثلا څه ډول مننه
اوس تاسو ما
غوړی وسی اورو مهرباني
بلې خو لکه څنګه چې مخکې مو ویل په افغانستان کې چې کله په زده کړو باندې بندیز لګیده نو آنلاین زده کړې او خه بدل شو چې هر یو کال نجونې وکولې شي په دې آنلاین بهیر کې خپل هغه د تعلیمي او تحصیلي لړۍ هم څه جاری وساتي مستم د خپل ځان سره لري د آنلاین او همدارنګه مزیتو نام لري خو مونږه اصلا چې سنفونه کله دایرو مثلا هغه بعضی ادارات چې هغه شپږ میاشتنی د سه پروګرامونو مخکې به لري که په حقوق کې یا په مثلا په ژورنالیزم کې یا په داسې په طبي بخش کې یو شپږ میاشتنی پروګرام جوړی چې تر څو د اقل د ټول درسونه پکې د تکرار غون شي بیا بعضی د چې په لکه د پانتون په سیر هغه سروار ماسترینج به هغه بنجونی دی خب دا بیا جدا جدا مثلا په سمسترونو باندې ویشل کیږي او د زوم لینک لاره زیاتره مونږ خپل تدریس د اپلیکیشن لاره مخکې بیا خو په افغانستان کې لکه څنګه شتات پویږي د انټرنیټ ستونزه ډیره ده زیاتره مونږ د مشکلات سره مخ کیږو انجینر زیاتره مثلا چې هغه باید په حضور کې هغه د درسونو څخه استفاده کوي دلته نشي کولای ځکه چې انټرنیټ زیات مشکل لري نو څوک چې جان کیږي بیا هغه جلسې څخه د درې ځله خارجيږي بیا بیرته داخليږي نو دغه مشکلات دی او ورسره بیا دا چې مونږ د حاضرې ستونزه ډیره زیاته لرو یو څوک د دې یو آی ډی نه داخليږي بل څوک د بل آی ډی نه داخليږي نو بیا مونږ د خپل ته هم نشو کولای چې مونږ وایي چې کوم محصل یا کوم شاګرد دوامدار توګه باندې مونږ سره په دې درس کې په دې سنف کې په دې جلسه کې حاضر وکنو او نور په عموما کې آنلاین زده کړې یو بدیل کېدای شي هم د حضورې ځای نشي نیولای
مننه کوم بیرته درته راځو ګلالی هوتک دا د ټولنیزو علومو نه فارغ ده او غالبا چې په انلاین توګه تزده کړی کی د امر سره ده. هغه له تک تاسو نه مننه کوستلې مشیخ پرونی ته تاسو د انلاین زده کړو په اړه باندې خپل نظر راته وای او خپل تجربه مراته وای.
سلامونه لیکي چې لیکسته د ازادي هغه قدرمنه او دین کې او محترم مېرمنو ته وړاندې کوم چې لرم چې ټول تاسو لري زموږ په نظر خو انلاین زده کړې کوو په ټوله نړۍ کې انلاین زده کړې مثبت او یو ښه مثبت ګام بلل شوی ده. خو بدبختانه په افغانستان کې یو خو د خلکو غربت او فقر او بل خو د انټرنیټ لوړ قیمت او ټیټ کیفیت چې زموږ ورسره لاس او ګرېوانو یو عامل دی. که چېرې د انټرنیټ لوړ قیمتونه راکم شي زه باورې یم چې د انټرنیټ د آنلاین زده کړې دغه ستر ګام به په افغانستان کې هم مثبت رول ولري. نو موږ خو همیش چې ځکه ځکه چې کوو کله چې موږ انټرنیټ ضعیف شي چې تاسو نو داخلي وو نو موږ درس لري یا هم هیڅ په حال مطلب بنلې پیږو یا موږ داس وڅی یا هم داس نه د خپل وړاندې ورته داسې مشکلات لرو په لاندې درس کې.
مننه کو تاسو را سره اوسې بیرته براشو. ډاکټر صاحب ابراهیم شنواره دلته څو مسائل دي د دې هغه قانوني جوړښت باندې لکه مثلا سمدا اغلی بابکر خیل چې ویل یو پانتون لاره نه غوي خی کار کوي او هغه قانوني مراحل یا د شاګردانو ډیپلوما یا تحصیلي اسناد د شهدو منل شي په ورته وخت کې خاغلی حسن چې څوایي شاید اسنادو کې یا په ځینو ځایونو کې ومنل شي. یعنی دا یو اړخ دی، کیفیت بل اړخ دی، د خلکو لاسرسی ورته بل اړخ دی. تاسو د جمهوریت پر مهال باندې په دې برخه کې په دې اړخ باندې هم فکر کړی او دا بحث په هغه وخت کې مطرح و او څه د راتلونکي لپاره څه بحثونه درلودل؟
ډېر مهم بحث دی. جمهوریت که موږ د تړیر توجه وکړو ځکه ما وخت کې یو خاطر لسولایتون کې مکتبونه بندو په ځینې سیمو کې چې خوندې خلاصمو د ووم نو وروسته جنکه یا د کورونې او د وختنې لمخې د کور کې کې نسیا یا فاصله ډېره وي لکه د مکتب او کورمنس کې یا پل نو یا سیندو یا غرو یا کورونه لري نو جنکه کور کې نسته. نو د سره موږ یو شدیده دلچسپی لرله چې دا جنکه به تعلیم نه شي. رئیس جمهور هم د سره ډیره مینه و زما خپله. نو همدا ماته ویل چې ته دې ته پروګرام جوړ کړه چې څومره پیسې زه درته پیدا کوم. مطلب پالیسی هم وا یو مقرر ورته جوړ شو ډیر زر د کابینې نه به د نوبته پاس شو چې انلاین زر که افغانستان کې نوادي اجازه لري او میکانیزم تشریح شو. ولې متاسفانه دا ډېره مشکله وه چې د پیسو په موجودیت کې او زمونږ د ډېرې قوي ارادې په موجودیت کې بیا هم هغه د خریدارۍ سیستم او د تدارکاتو ډېر زیات سخت و. موږ هند ته نفر ولېږل هلته کمپیوټرونه تدارک کړه وی ویل چې موږ به ارزان درته تولید کړو مګر هغه تر څو چې کمپنۍ ته فرمایش ورکړي هغه کمپیوټرونه تولیدوي په دومره غټه پیمانه هغه هم وخت نیو. بیا تدارکاتي پروسې د افغانستان ډېرې بیوروکراتیکې وې او فساد هم پکې و. یعنی حتی رئیس جمهور هم چې یو شی پوشکوو لاندې خلکو څه همکاري نه کوله کارشکنی کوله. بله مسله دی کې درسي مواد ده، درسي مواد ورته جوړول ډېر زیات وخت غواړي. هغه کې موږ ورته ویډیوګانې اخیستي یو پخوانی قرارداد موجود و هغه کې فساد شو بیا هغه ما بلاک کړو ځکه هغه کې د افغانستان د ماشومانو لس دولس میلیونه ډالر مصرف ضایع کېدل او په نو موادو کار شروع کړو. اګر چې زما همکارانو ډېر همت وکړو په ډېر لږ وخت کې دی 15,000 ویډیوګانې جوړې کړې. خو عملی ځکه نه شو چې بیا خو نظام هم د منځه لاړ. خو اوس چې زه وایم لږ به په دې ځل تفصیلي بحث وکړم چې د خویندورونو ته هم لږ واضح شي اورېدونکو ته. د ښه والي او امنیت له نظره خو دې کې شک نشته. بیا د دې نه چې فاصله د مکتب په نظر کې ونیسي، منځ کې د کور او د مکتب پول یا سړک یا سیند په نظر کې ونیول شي، جنکو ته دا رسي. ځینې کلتوري باریکۍ کې یو فامیل استثنایي نه غواړي چې لورې راشي هغه کور کې ورته آماده کېږي. معلم هم مثلا فزیکلي که نه وي د آنلاین نه یا ښځینه معلمه یا مشران معلمان کولی شي. نرخ یې ممکن ارزان راشي. دغه د لارې فاصله، د تسهیلاتو فاصله، د تعمیر فاصله، باید دا ټول مسایل پکې حلېږي او وخت هم یو څه سپما کېږي. لکه یو څوک یو ساعت مکتب ته ځي، یو ساعت راځي، دغه سپما کیږي دا ګټي دي فائدہ لري نور ملکونو کې ډیر کامیاب دي دا مسایل خو لکه ما چې ویل مشکلات دا دي چې د پالیسي او د قانون مخکې حکومت خوده ته پالیسي جوړه کړو مخکې پاس کړو وسنه دار دا د قانون او پالیسي لمخ منی لکه خو خور چې ویل چې به د شاګردانو سند ومنل شي بل مسله درسي مواد د چابه تکمیل شي ځکه موږ شروع کړو د کورونا په پروسه کې راځل او چټک په پرمخ لاړ خو تکمیل شوی نو بل درسي وسایل دي دا جنکوت خو کمپیوټر یا آیپیډ یا سمارټ فون فکر دي او افغانستان خلک ته معلوم دي ډیر زیات غریب دي دانش شخصه او کمالم فیزیکل یا مثلا په حضوري شکل کار نه دی ولې هدا اقل او راهنما د شاګردان ته او لارښوون کې د تدریس او روسه د پروسې نه د سپروایزر مثلا د شدا به څنګه کې دا د جنکو تنظیم د دې شمول په دې خونځو کې یا په دې انلاین پروګرام کې دا هم ډیره غټه مسله ده برق هم مشکل ده انټرنیټ خود د نورو خوندو ورورو ته اشاره کړی چې ډیره بنیادی مشکل ده افغانستان کې او د دې پروګرام به حساب دی او راپور او نظارت ته هم غټه مسله دي نو په دې حساب زما نظر په لنډیز کې وایم دا ټول اهمیت سره سره او د ټول ستونزې ته په پام کې کتو چې ما تشریح کړو وګورلسم درته وای نتیجې ته رسیدو چې دا د حل اساسي لار نه ده دا حل یو کوچنی لار ده او ممکن 15% یا 20% مشکل حل کی مګر مونږه په دې وشتم پیړی کې او د جنکو بنیادی حقوق ته پام کړ په نظر کې کولو په نظر په کتلو سره او د تعلیم د اهمیت په نظر کې نیولو سره باید ټول کوشش د دې لپاره چې خونځي ورته خلاص شي او هیڅ دلیل او بهانه نشته چې مونږ دا وایو چې زه خو 15% جنکې به آنلاین وایو نورې به نه وایي او 15% ته مطمئن نه چې دا رسول شي کنه نو ټول کوشش او مبارزه او اډوکسي او کمپاین باید د دې لپاره چې خونځي خلاص شي
ډیره مننه شنواله سپتا سورا سره ووسی زب راشم خغلی حسن تا خغلی حسن تاسو د انټرنیټ لا موضوع سره لستونز سره چلته یاد شو دغه د خپل تعلیمي چارو په برخه کې څنګه چلن کوي او فکر کوي چې په دې برخه کې ستونزه څنګه کمیدل شي او همدارنګ د شنواري سه په دې مسله باندې منظر څه دی چې دی وایي چې شاید د ډیرو کمو خلکو ستونزه
او اول خو خبردار چې په افغانستان کې انټرنیټ ډیر ګران دی
مهرباني اوروي
زم مرکز چې دی په دغه برخه کې د ډیرو ستونزو سره مخ کیږي ځکه یو خو انټرنیټونه ډیر قیمت دي کله چې موږ فیس اخلو هغه فیس چې موږ به د استادانو هغه ماش هم نه ور باندې رسیږي نو او په کوم فیس سره دغه څنګه رسیږي نو د انټرنیټ قیمت
طالبان چې تاسو په انټرنیټ کې مسله دا چې مونږه مغغناورو تصویر مو بنديږي زورزم اغلی ببکر خیل ته تاسو مخکې دی انټرنیټ یادونه وکړه په دې برخه کې دی انټرنیټ د ستونزې پاواري کې څه کېدلې شي دغه د تاسو په ځنګړې توګه دنجونو ماسلانو سره په بهر یادیننه په افغانستان کې په ځنګړې توګه په لویدیس کې زینی دی افغانانو ټولنې یا دی افغانون جنود دی حقونو فعالان او یا مثلا غنړیواله ټولنې چې په افغانستان کې خکیل و وس لا افغانستان نه وتلې دي دوی بیا بیا وایي چې دوی غواړي لا افغان جنود سره ننګ وکي ملاتړ وکي څه ډول مرسته کولای شي په دغه برخو کې
اول
انټرنیټ
چې تکړه چې دی هغه د جهاني لامید بشر د مخالفته منل شوی یو ماده ده هم چې په هر کې شوار کې زندگی کې دی غیر طبيعت لري نو دولت مجبور مکلف چې هغه ته د زمينه برابر کړي دا چې په یوشنه پیړې کې موږ دې ماځل سره مخصو دا په افغانستان کې د خوشنۍ خبره ده نړیواله ټولنه کولای شي چې مثلا هداقل د تحصیلی بورسونو یو زمينه مساعده کې زیاتره دلته یو غټ مشکل دا ده چې په افغانستان کې یو سونه دا ده چې هغه زیاتره انجونی ده بهرنۍ ژبه ډیره په منظم ډول یاد نه نو دلته په بولسونو کې ورته همدا مشکل پیښی دی چې هغه انګلیسي ژبه ډیر زیاته یاد نه نو هغه نشي کولای چې د اقل خپل درسونه چې په کشور کې نکېږي باندې ادامه ورکړي ورته کبه یاد نه هي د اقل ها د نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره د انساني لپاره کار کوي نو د افغانستان د انجن سره د وسایلو کې یا هم د انټرنیټ مشکل حلول کې مرسته وکړي هر ادارو سره کار کړی دا نو ما پر کارناډول کار کړی دا حتی خپل انټرنیټ هم خپل ځان مصرف هم د دې لپاره چې فقط نجونې د زده کړې څخه پاتې نه شي بیا کله چې د انټرنیټ ستونزه کېږي زه مجبوره یم چې خپل درس د ثبت په شکل مثلا د ثبت کومه مسلین ته په هر سنس کې جلا جلا ولېږم هلته بیا د ثبت ستونزه دا ده چې بعضې محصلین لکه سهلنګاري کوي هغه اوري بعضې نه اوري هغه د درس هغه یعنی هغه ډېره فائده یې هغوی نه شي کولی ترلاسه کړي نو زه خپل مشکل په داسې یو څه باندې حلوم چې د اقل کا په زوم لینک له لارې ونه شي نو زه خپل درسونه ثبتوم او هلته یې لېږم خو بیا هم په ټوله کې د نړیواله ټولنه یا هغه څوک چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي د اقل د افغانستان د نجونو لاسنیوی کولی شي او په وسایلو کې او همدارنګه د انټرنیټ د ستونزې په حلولو کې دوی سره کا هیڅ نه یې لږ څه حکومت هم کولی شي
دلې دې مازه ته وښوري ظاهرا ما تخکاری چې مونږ سره وصل دي خغل حسن تاسو هم پام دی اړه باندې غږی دی د انټرنیټ د ستونزو په اړه چې انټرنیټ نازواني وکړل او د تاسو غقت شو وس په وګورو چې ک خبرې مو مونږ اوریدلې شو نو غواړو له تاسو نه واورو زکه تاسو پام دی ستونزه
دا یو ډېر مثال دی چې په افغانستان کې د انټرنیټ مسله هم درسې ده نو انټرنیټ کمزوري او بلا خره ډیر ګران یا قیمته دی چې د هر چا وس نه ور باندې رسیږي موږ خپل په دې مرکز کې د هغه یو تیز انټرنیټ د جوړېدو دغه کړې دي د لپاره چې کلاسونه خاطر نسی او موږ په دې برخه کې مثلا په کورونو کې خندستا د غوې لپاره کمپیوټر موږ د یو پلیټ فارم څخه کار اخیستی چې هغه موږ جوړ کړی دی په هند کې لکه زوم یا اسکایپ یا ګوګل میټ چې دی دته ورته کله چې زده کوونکی راځي خپل کلاس انتخابوي خپل استاد انتخابوي او بلاخره کلاس ته راځي یا سیم ته راځي او بلاخره تدریس ورته کیږي نو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې انټرنیټ قیمت دی د هر چا وس نور باندې رسیدي مخکې چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه افغانستان کې غریب خلک زیات دي په دې برخه کې دولت کومک وکړي کمکاري وکړي په دې برخه کې ډېر شی او بدله لاره ده دوی چې وایي چې مثلا خوندې په کورونو کې اوس د خوند لپاره بدله لاره ده اسانه لاره ده چې د انټرنیټ لاره دې ته تدریس وسی د خوند له اړخ څخه خوند ته وسی دا یو هغه بهانه ور باندې درېدلای شي ته دې پر ځای چې هغه په کور کې ونو شل لاره ده چې انټرنیټ یو ځای نیولای شي خو زه بیا هم دا خبره کوم خدا خو بسن نه کوي ځکه چې هغه ماحول چې استاد باید تختای استاد وویني بل اخره د هر څه نږدې قسم کې احساس عملی کارونه وڅ دا په انلاین زده کړو کې نه کیږي نو ښه خبره دا ده چې هغه وڅ دا چې هغه نه کیږي نو دا یو بدیل لاره ده یو بل اشاره ده دا کوم ان صاحب چې د بهر څخه افغانان د په دې برخه کې ډېر همکاري کولای شي د دغه پلیټ فارمو په جوړولو کې یا په دې برخه کې د ځینو خوندو دورونو استعمالولو یا په دې برخه کې چې هر هغه کور ته مثلا یو آیپاد یا کمپیوټر هم کورسیږي په دې برخه کې ځینې خوندې ډېر ښه کولای شي چې د دې څخه مستفید شي او په آنلاین زده کړو کې برخه واخلي هغه چې هر برخه وي یا د مکتب برخه یا د پوهنتون برخه یا نور یا غسی لنډمهاله کورسونه چې وي نو په دې برخه کې دوی کولای شي چې ډېر ښه وند وخت او د دې څخه مستفید شي او دا اسانه لار ده ځکه کما فزیکی زده کړې جریان چي نو دا یو اسانه لار ده لابد مرغ چې دلته اوس دواړې ډېرې کمزوري دي یو هغه فزیکی خو بهخې نه څه د خوندې لپاره او دلته چې هغه د آنلاین زده کړو مسله ده هغه هم دلته داسې ټاپه غوندې ولاړه ده ځکه چې زده کوونکي په څو دغه سره راځي یو دا چې دا امید به وي چې مثلا دوی دلته ښه زده کړه ترلاسه کوي یا په دې جریان کې دغه بهیر کې راګډېږي نو بلاخره د دې لپاره سند مهمه خبره ده او کله چې سند یو دولتي ارګان درته نه تاییدي یا مثلا نور کوي یا د آنلاین زده کړو په اړه به هیڅ پوهیږي نه یا مثلا نو غواړي چې دغه آنلاین زده کړې هم وسی نو دا یو غټ چیلنج دی، یو غټ ننګونه ده چې د دې لپاره حل لار په حال نشته. موږ په داخل کې هم او په بهر کې هم افغان ماشومان ته ډیر ښه پروګرامونه لرو، خو د دې په برخه کې د بهر افغانان کولای شي ګډون وکړي او کوي هم. اوس په حال ډیر شاګردان لرو، خو په داخل کې ډیر کم شاګردان شته، یعنی په خاص ډول ښځینه ډیر کم شته، ځکه چې خبره یوازې د انټرنیټ ته او اخر د سند خبره ده. دغه دوه مهم ننګونې دي چې دې لپاره یو حل لاره چې پیدا شي نو ډیر به ښه وي، ځکه اوس په ټوله نړۍ کې په هر هېواد کې د آنلاین زده کړو مسله روانه ده او په دې برخه کې دوی ښه کار کوي او ټول خپل اتباع او خپل هېوادوالو ته د آنلاین زده کړو په برخه کې ډیر پرمختللي سیستمونه جوړ شوي دي او هر څوک ورڅخه مستفید کېدلی شي. اوله مسله دلته د ننګونه ما د انټرنیټ یاد کړل، دوهمه د اسنادو، د درېمه د دې قیمت چې انټرنیټ ډیر ګران دی. نو استاد د دې ته چې پر سات باندې هغه ته پیسې ورکړي هغه تا ته نه برابرې شي. دغه څو ننګونې دي چې د لپاره حل لار کولی شي چې په ټوله برخه کې هم دولت او هم هغه افغانان چې بهر کې دي دغه سې پلیټفارم د رامنځته کېدو لپاره اسانه خبره ده. او خپل دولت هم ډېر ښه کار کېدلی شي چې دوی دغه بهانه کوي، لکه ډاکټر صاحب چې وکړل هغه بهانه ورباندې درېدلی شي. دا لاین زده کړو مسله خو ډېره اسانه ده، خوندو له اړخه خوندو ته یو ښه د زده کړو جریان هم وڅارل شي او هم یو تدریس وشي. تر دې خدا ښه دی چې یو خور په کور کې د زده کړو څخه محرومه ده، نو دا خو به ډېر ښه وي چې آنلاین زده کړو مسله روان ده، هم د راډیو د لارې کېدلی شي او هم د تلویزیون د لارې او هم د انټرنیټ د لارې. خو خبره بیا هم هغه ده چې انټرنیټ ګران دی او دا چا اوس نور باندې رسیږي، او د دې اخر هغه د سند خبره ده چې بالاخره دوی پر سند وکول کېږي. که سند نه وي دوی چې فارغ شي نو بالاخره چیرې به کار کوي، ځکه د کار مسله خو هم تاسو ته معلومه ده. نو بالاخره
مننه کوو ښاغلی حسن. مخکې له دې نه چې زه بیرته ډاکټر صاحب ته راوګرځم، ګلالۍ هوتک، تاسو مخکې د انټرنیټ د لوړو بایو نه شکایت وکړه، د وسایلو له نشټوالي نه شکایت وکړه، څه فکر کوئ نورې کومې مسلې دي چې نجونې د آنلاین زده کړو نه محرومې کړې په کورونو او کورنیو کې؟ ځکه څومره چې د موږ په افغاني ټولنه کې دا خو نجونې ډېر وسایلو ته لاسرسی نه لري، پیسې هم نه لري، الکان خو بیا هم کولای شي بیرون لاړ شي، یا مثلا په ځینو مواردو کې پیسې زیاتې لري نسبتا، یا کورنۍ زیاتې پیسې ورکوي. دغه د افغانانو ټولنیز ژوند او دغه کورنۍ ژوند نجونې په دې برخه کې څومره متاثره کړي دي چې دوی هغه شته امکاناتونه هم سمې برخمنې نه وي، د انټرنیټ او موبایل او تر اوسه پورې لکه ګڼې کورنۍ په دې بحث کوي چې آیا انجلۍ له انټرنیټ سره وصل ووسي که وصل ونه ووسي، ټلیفون ولري که نه. د تاسو فکر باندې په نجونو باندې دې شیانو څومره اغېز کړی دی؟
تاسو سوال مبارک باید وایم چې دا لوی ستونزه ده، ځکه چې موږ افغاني جامعه چې زه هېڅ وخت اجازه ورنه ورکوي چې نجونې موبایل ولري. بیا هغه هم لوی موبایل، موږ تاسو خوشمن موبایل ورته وایو، خو بیا هم تر یو حده کولی شي چې د خپل ورور یا د خور یو چانه دا موبایل واخلي او د دې نه استفاده وکړي. خو انټرنیټ لوړ ده او اقتصاد کم دی، آنلاین زده کړې هېڅ وخت نشي کولی چې د حضوري ځای ونیسي. او وتري آنلاین زکتی وخت کم ده او شاګردان چې کولای اول خصت هیڅ معلومه د شاګردانو ساته، ځکه چې یو سات کې مومي ډول باندې دا تشریکی جوړته. نو هر شاګرد چې ګټه وشته وخت څخه اخلي کنه نامه شوشته پاتې. خو حضوري کې ډېر ګټې دي، داسې دي لکه چې یو سات کې موږ مکتب کې د ساته مثلا درس یا څلور ساته، په دې څلور سات کې یو سات مثلا شپېته دقیقې یا هم دېرش یا څلوېښت دقیقې اوسي. یو شاګرد کولی شي چې مخصوص تدریس وسي، استاد کولی شي چې هم ارزیابي وکړي، هم د شاګرد په ذهن کې چې کوم سوال را ایجادېږي هغه ورته ځواب کړي. خو په آنلاین ډول کې هېڅ وخت نه شي کولی چې شاګرد په سوال مطرح کړي. اول خو دا زمینه ورته نه برابرېږي چې برابر هم شي، خپل سوال نه شي ورته برابرېږي چې هغې نه سمه ګټه واخلي. نو یا هم د اقتصادي مشکل وسي، یا هم د انټرنیټ، او یا هم د وخت. نو دغه مشکلات زموږ ټولنه کې ډېر دي.
مننه. فکر کوم چې د ډاکټر صاحب ابراهيم شينواري، بابکر خیل، امدارنګا خغلی حسن، د دې ټولو په اغلی هوتک د دې ټولو په خبره کې یو شی مشترک دی چې آنلاین زده کړې هیڅ کله د عملی زده کړو ځای نشینی ولې په ځانګړې توګه د منځني خونځي لیسې د دورو لپاره بیخي ستونزمنه ده. خو مخکې چې ډاکټر صاحب هم کومې خبرې وکړلې، دوی چې د کوم آنلاین زده کړو په پروګرام باندې د ویل چې کارم کوو، هغه مشکلات تشریح کړه چې د افغانستان ټولنې ته په کتو لرې پرتو سیمو کې چې ښوونځي نشته دی یا سیندونه دي، د سیندونو نه تیریدل را تیریدل یا د نجونو لپاره دغه اوسني نظام مخکې هم په ځینو سیمو کې ځینې ستونزې وي، د هواري لپاره د کرونا په څیر وباګانې راځي، د دې لپاره یو بدیل دی. دستی خو د موضوع سیاسي اړخ کې پرېږدو. طالبانو ظاهرا ویلي چې دوی بلاخره اجازه به ورکوي، او فکر کوم چې په یو وشتمه پیړۍ کې ته دا به ډېره ستونزمنه وي چې د ډېرې اوږدې مودې لپاره د یو هیواد نمایي وګړي په کورونو کښېنئ. ښایي چې یوه ورځ نجونې وتوانېږي چې بیرته زده کړو ته ستنې شي، صنفونو ته لاړې شي، ټولګیو ته ولاړې شي، خو هغه وخت چې ضایع کېږي د دې جبران ډاکټر صاحب شینواره څومره ممکن دی؟ او په همدې پسې مې دوهمه پوښتنه دا ده چې ظاهرا داسې ښکاري دي نړیوالې ټولنې ځینې ادارې او سازمانونه د نجونو سره په یو ډول په دغه حالاتو کې چې دي د همکارۍ کوي. ځینې خلک پروژې اخلي چې د آنلاین زده کړو ښوونځي ولري په افغانستان کې، ځینې مؤثر دي، ځینې مؤثر نه دي. د تاسو فکر باندې څنګه کېدلی شي چې دغه نړیواله ټولنه، لوی لوی سازمانونه، د بشري حقونو، د ښځو د حقونو یا هیوادونه، ځینې هیوادونه ژمن دي په افغانستان کې د نجونو زده کړو ته په دې برخه کې غواړي مرسته وکړي، څنګه کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه مرستې هم آهنګي شي او په دغه شتو شرایطو کې داسې ولګول شي چې په درد وخوري؟
دا ساسي حل خو نه دی، ولې پر صورت یو نسبي حل دی، باید دې توجه وشي. نو بیا دا دواړه خل لري، یو دا چې شرایط نارمل هم شي، باید د بدیل زده کړو سیستم سټنډرډ او معیاري شي. که چیرې مثلا کرونا راځي خدای نخواسته یا داسې کوم بل مشکل راځي چې موږ دغه بدیل هم لرو، او بل دام کېدی چې ځینې جنکۍ په خاص سیمو کې ومناتم نرسته نه غواړي، هغوی ته هم دا برابرېدی شي. د یو دایمي بدیل په توګه هم باید دا سیستم باندې کار وشي، او جامع او فنکشنل او کار یعنی کارنده سیستم جوړ شي. مسله فعلا چې دا وړې وړې پروژې دي، یا یوه نیمه این جي او کوي، یا ځینې ښځې او نارینه ډېره پاره کومکونه جلبوي، فکر کوم دی کې مثبت شیان هم شته، منفي هم شته، او دا دغه فرد په نیت او په اراده او په شخصیت پورې مړه لري. ډېر خلک دي چې هغوی باید موږ قدر وکړو، د هغوی د ابتکارونو، د هغوی د مینې وطن سره د علاقې، او د خپل ځوان نسل د تربیت سره چې دوی کومه دلچسپي لري او همدردي لري. ول دې نه ځینې سو استفاده هم کېږي، صرف لکه پخوا چې این جي او رواج وي، بیا شرکتونه رواج شو، بیا د مدني ټولنې رواج شوي، نو دغه ټولو ښو اړخونو سره سره یو ډول تجارتي او سو استفادې اړخ هم لرو. زه فکر کوم دا آنلاین ښوونځي هم دغسې دي. اوس چې اورو بس چې دا چانه پوښتنه کې څه شی کې د افغانستان کې مې آنلاین ښوونځي جوړ کړی دی، نو دا چیرې دي؟ مهمه خبره دا ده چې لکه مخکې مونږ ویل، چلته برق نه وي، انټرنیټ نه وي، جنې کمپیوټر یا بل وسیله نه لري، او که معلم نه وي، رهنمانی نه وي، دا دومره ډېر ښوونځي چیرته چلیږي؟ نو مؤثر دي، خو د هر لارې مغه ده چې تاسو ویله، هماهنګي وظیفه بیا د حکومت ده، هماهنګي او رهبري یا سټیوارډشپ او هغه مالکیت دی چې تر څو نه وي د یو برنامې د یو پروګرام، هغه داسې په خورو ورو یا اډهاک پروګرامونو باندې ډېر نتیجه نه ورکوي. مهم مسله دا ده چې که چیرې دغه اوسنۍ اداره فرض کړه دې ته مزره شي چې موقتاً دي آنلاین زده کړې د اووم سیم نورو چېو جنکو ته چې هلته عددوی د ستر او پردې او د امنیت مسله کوم تشویش چې لري هغه پکې عملاً حلېږي، نو بیا کولی شي دوی پالیسي ورته جوړه کړي، وایي چې راته پرمه یو کال یا دوه کال پورې دې د آنلاین زده کړې دوام وکړي، او دوی ورته زمینه بیا جوړه کړي، بیا تقویه کېدای شي چې حکومتي حمایت او قوي پالیسي او برنامه، او لکه دغه اسانسیر چې بیا د اسانه ارزیابي شي ومنل شي، نو به موثریت یو څه ډیریږي او دلچسپي مو سره داخل کولیږي. خو په دې وسنې شکل چې د چالت پالیسی بندیز ده او د څارنې او نظارت سیستم یې نشته او برخه انټرنیټ هم ستونزه لري او انفرادي اشخاص یو نفر یو څه امکانات پیدا کوي چې ما یو مکتب جوړ کړی بیا بل پیدا کوي دا کې چې ما جوړ کړی دی او د راپور دی کوم سیستم نشته چې وګورو آیا دا رښتیا شته کنه نو مانیټور کیږي نه. نو ډېر سړی په ډاډ سره نشي ویلی ولې پر حال دغه خلکو قدر پر صورت باید وکړو چې هغوی په حقیقي ډول کومک کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. عابده بابکرخیل تاسو راته دا وایي چې لنجونو زده کوونکو سره او همدارنګه د تاسو په څیر ل هغه سره چې استادان دي او دغه آنلاین پلیټ فارمونو نه په استفادې سره دوی زده کړې مخې ته وړي فکر کوي چې دستي خو په دې باندې خو بحث وکړ دا واقعا بيخي دلته واضح ده چې آنلاین زده کړې دي حضوري زده کړې ځای نشینی ولې خو حالات ته په پام او شرایط ته په پام چې وسدا سره غلې دي کوم برخو کې مرسته کیدلې شي چې خبرې مراټولې کی تر څو پوری آنلاین زده کړې دا وس روانې دي بهبود پیدا ک.
عموماً کې د فقط د وسایلو لا خاله د تاسو د افغانستان بعضی کورنۍ حتی هغه د جنو ته ورته نه ده د اجازه نه ورته بیا کدی اجازه ورکي هم هغه د دې کړه نه د ټلیفون نه هغه د کورنۍ او د وسار لاندې نه هغه اعتماد چې په الکانو باندې کېږي هغه په انجن باندې کېږي چې متاسفانه دا په خوښه نه سره باید وایم چې بعد کورنۍ په ټوله کې باید وایم چې د وسایلو د کومک سره همدارنګه د بعض د انټرنیټ مستونزې حل لپاره کولای شي حد اقل دا انلاین زده کړې موثر او مثمر تمام شي ځکه چې اوس په افغانستان کې زده کړې بندې هم دي نو دا یو خو بدیل کېدای شي حد اقل دا د زده کړو لړۍ جریان وساتي او بعضې د استادانو لخوا چې کومې نجونې تشویقېږي دا یو انګیزه ورته کېدلی شي چې حد اقل دوی د خپل نامعلومه برخلیک یعنې دوی په مخ کې لري حد اقل چې دوی د زده کړو څخه محروم دي یو انګیزه ورته کېدای شي چې دوی خپل درسونه ته یا دا لړۍ جریان ساتي هغه په انلاین ډول باندې هم وی فقط دا وړو چې فقط د لړۍ جریان ولري او د انجنونو هغه انګیزه هم کوم نشي نو دا انلاین تک ورته کول شي ختمام شي د وسایلو د انټرنیټ په ستونزه ان شاء الله چې حل شي نو کول شو چې د حضوري او بدیل لرو او د افغانستان د انجنونو دا ماتل تر یو څه حد به حل کړي.
زته مننه بابا کرخیل تاسو نه شنوار صاحب تورست ورزم خو ترغی مخ کې برا شو ګلالی هوتک ته اغلی هوتک تاسو واکندی یبه محصول پتوګه خپل ډی رستونز یاد کړلې دارته وایي چې څنګه کېدلی شي چې آنلاین زده کړې د نجونو لپاره په ځانګړي توګه غوښتي چې د محل درس نه پاتې دي بهبود پیدا کا خپل نجونې څه کولای شي کورنۍ څه کولای شي او غوښتي غواړي یا لکتر لګه هڅه کوي له دوی سره مرسته وکړي څنګه کولای شي.
مننه خو مونږه خو دوی ته چې هر څونه نظر وکړو پر کوم چې بلا یا درې جنس ته هم نشه کولای چې هر جنس یو موبایل وختي یا د دې انټرنیټ برابر کې نو ته دولت وړي چې دا مسله حل کړي نو هر جنس کورنۍ سره باید انټرنیټ اول د انټرنیټ او بیا هم د وسایلو کومک او همکاري وشي چې دغه نجونې اوس کولای شي خپلې هیلو ته ورسیږي او هغه کسان نه ډېره مننه چې په دغه بخش کې ملي احساس لري او داسې کورسونه او داسې مکتبونه او پوهنتونونه ایجاد کړي چې آنلاین زده لري بیا هم سمه ګټه نه شخصه یا ډېره ګټه نه شخصه ښه خلک کولای شي چې دغه د نجونو درد دوا کړي. نو د ټول نه دا هیله لرم چې دغه بخش کې لږ ښه غور وکړي او ښه کار وکړي چې د نجونو
دغه لوی مشکل حل شي ان شاء الله. ډېر زیاته مننه سلامت اوسې. لار بشو خغلی حسن تا عبدالغنی حسن را سره لامشته دی خدای وکي چې انټرنیټي کار وکي. خغلی حسن تاسو را ته دا وایي چې تاسو فکر باندې په دې برخه کې تاسو عملاً کار کوئ، واقعنم حالات او شرایط ګوري په دې پوهیږئ چې ننګونی په کوم ځایونو کې دي، څه کیدلی شي په مجموع کې د یوې موقت حل لارې په توګه، هغوی چې غواړي په ځانګړې توګه د نجونو په زده کړو کې دلچسپي ولري او د دې په خاطر چې دغه وخت چې ضایع کیږي ضایع نسي، څه کولی شي چې دغه ننګونې یا خنډونه چې یاد شول د دې نه په یو ډول تیر شي او وتوانېږي چې په مؤثره توګه نجونو ته زده کړې ورسي؟
مسله ډیره مهمه ده او شدي چې دا ستا اولا هم دا باید بهبود پیدا کړي، لکه څنګه چې هغه ننګونې مو یادې کړلې خوندو هم دې ته اشاره وکړله او ډاکټر صاحب هم اشاره ورته وکړله چې په افغانستان کې معلومه خبره ده چې دې سره به ننګونې وي، هغه چیلنجونه ستا خو دا چې ودرېږي نو بده به وي، ښه دي چې دا روانه وي او لا هم بهتره ده. په داسې وخت کې هغه خبرې ته زه یو اشاره کوم مان صاحب چې کله زده کړو ته د اجازې مسله حلیږي یا شریکیږي بالاخره تر هغه وخته پورې به ډېر ښه وي چې خوندې په کورونو کې یو ډول هغسې روحي سکون هم د دې زده کړو څخه ترلاسه کوي، نو دا که چیرې نه وي دوی به په کورونو کې هم خسته کیږي بالاخره رواني تکلیف ورته پیدا کیږي. په دې برخه کې دغه یو ډېره ښه بدیله لاره ده، دا باید ونه درېږي او لا هم د دې برخه کې خوندې او وروڼه ټول همکاره شي او څه چې کېدلی شي د خپل افغان انسان لپاره د هغه د ژغورنې لپاره او د هغه د تعلیم د دغه بستر د هوارولو لپاره کار وکړي. هغه که څه هم په بهر کې هغه افغان څوک اوسېږي او یا هم په داخل کې چې دغسې د یو احساس له مخې دغسې بنسټونه حمایه کړي او تر څو په دې برخه کې ټولې خوندې هم کولی شي چې په خپلو کورونو کې د استاذۍ په توګه یو معاش هم ورته ورسېږي او بالاخره دوی یو تدریس هم وکړي. لکه عملا دغه زموږ تعلیمي مرکز چې دی موږ په کورونو کې خوندې ته دغه سیستم جوړ کړی دی، هغوی د کمپیوټر د لارې د خپل دغه تدریسي جریان په برخه کې خپلو په داخل کې او په بهر کې خپلو خوندو ته او ماشومانو ته هغه افغان ماشومان چې هر چیرې وي د نړۍ په هر کونج کې چې وي دوی زده کړه ورته کوي، بالاخره دوی ته یو څه رسېږي هم. په دې برخه کې د دوی لپاره خو دا یو کاري فرصت هم دی او په بله برخه کې خپل هغه خوندې چې بیا متعلمین دي یا په دې برخه کې شاګردان دي دغه تعلیمي مرکز سره دوی یو ډول که په کورونو کې هم دي راوځي نه یو ډول هغسې یو روحي سکون ترلاسه کوي د دې زده کړو څخه، او ګټه یې دا ده چې کله بیا اجازه ورکول کېږي دوی دوی لپاره به ښه دا وي چې دوی د ارتقا امتحان ورکړي، بالاخره یو یا دوه سمپه به دوی هغه په اصطلاح جمپ ووهي ځکه دوی خو وړتیا لري او په دغه برخه کې به هغه وخت دوی دغسې ضایع کړی نه وي، بالاخره یو څه به زده کړي وي. او په دې برخه کې د کور دپاره چې دوی په کورونو کې دي نو اسانه خبره دا ده چې دغه وخت دغسې نه ورباندې تېرېږي، یا مطالعه کوي یا په دغه آنلاین کلاسونو کې برخه اخلي. نو ښه حل لاره دا ده چې په دې برخه کې دغه مرکزونه حمایه سي او په دې برخه کې چې هغه خویندې چې په کورونو کې دي چې د یو چا وس رسېږي چې خپل خور ته لور ته ورېرې ته حداقل دغه برخه هم فعاله کړي تر څو هغوی د دغسې یو حالت څخه، ځکه چې یو وخت زه خپله د دغسې یو حالت سره مخ شولم چې زموږ د کورنۍ زما ورېره وه ویل به یې چې دا څنګه یو حالت دی چې زه نه مکتب تللی شم او نه هم د باندې وتلی شم. نو د هغوی لپاره دغسې یو سیستم خو ډېر ښه دی چې دوی حداقل یو استاد ویني یو خبر ورسره کولی شي د زده کړو هغه جریان خو روان وي، او په ضمن کې به دغه وخت هم نه ضایع شوي، دوی به د کتابونو سره لرې شوي هم نه وي، ځکه کتاب دوی ته یو ډول هغسې سکون ورکوي هغسې خوشحالي ورکوي، او بالاخره دوی په کورونو کې خپل دغه کورني کارونه چې کوي. زه یو نیم شاګردان لرم چې کله کله دغه د هنر مضمون چې ورته وایم یا د تاریخ یا د پښتو مضمون چې ورته وایم نو بیا کورنی کارونه ورته ورکوم. په هنر کې مثلا چې تاسو دغه شی جوړ کړئ یا دغه شی رسامي کړئ یا نقاشي وکړئ یا په کور کې د خټو یو شی جوړ کړئ، بالاخره دوی ډېر په علاقه مندي سره په دې برخه کې کار کوي او بیا دغه څخه یو عکس اخلي یا ویډیو کې را تاسو ته ګوري. نو دا خو یو ډول د دې مصرفتیا سوال او د دې سیستم ځانګړتیا دا ده چې په کور کې په خپل خونه کې دوی مصروف دي، مصروف مساتلي دي. نو بیا به د نړۍ په هغه لیست کې نه راځي چې ټول افغانان دي خپه وي او یا هم مثلا د خپګان له وجې د رواني ناروغۍ له وجې. نو دغه سیستم خو د دمګړې دپاره ډېر ښه سیستم دی او دا چې بایسي باید لا هم بهبود پیدا کړي او په دې برخه کې
مننه کوم
د ټول افغانان دغه په کار دي.
مننه کوم له تاسو هم مننه. ورسته خبرې له شنواری سب سره راټولوم. ډاکټر سب شنواری، تاسو راته دا وایي چې لکه خغلی حسن چې یادونه وکړه، نجونې له یو داسې وضعیت سره مخ دي چې یا به اوس خونځي ته یا به په بيدرس او پاتې کیږي او یا به په یو ډول باندې زده کړې ته دوام ورکړي. په عمومي توګه که د معرف د یو پوخانی مرستیال نه علاوه د یو داسې چا په توګه د یو فرهنګي کس په توګه دوی ته مشوره ورکولای شي، مشوره به د څه وي دغه ورځې چې تیریږي، دغه اوس چې تیریږي، څنګه دوی دغه ورځې په یو ډول داسې کارولای شي چې کیدلی شي په راتلونکي کې په درد وخوري یا ورسره مرسته وکړي د تعلیم او پوهې د لوړېدو له کبله. او وروسته یې البته ما سره کم وخت پاتې دی، او که دام راته ووایي چې هغه د تخنیکي پلوه ایا ممکن ده چې د افغانستان دغه تر دولسم پورې ټول نصاب آنلاین شي؟ او تاسو په دې برخه کې یو څه هڅه تاسو یادونه وکړه، هغه که راته وروسته خبر راټوله کړئ. مننه
انسپ. فکر کوم چې مشورې باید په دوه خونو کې ورکول کورنۍ وته چې دوی دار ممکن لاره نه خپل لورګان سره کومک وکړي، آنلاین زده کړو کې شمول امکان لري، آنلاین زده کړو ورته زده کړي، هدا خل د مکتب کتابونه او زندور کتابونه ورته راوړي کور کې ورسره ولولي، کور کې ورور باسي واده یا پلار باسي واده یا مور یا د کاکا زو یا د کاکا لور د ماما زو یو لور. نو دا خلار د خدای نه مهمه ده چې ولس ځینې خلک ورشي دا مسولین ته وایي چې تاسو مکتبونه نه خلاصوي ځینې ملحوظات خطر هدا خل د آنلاین زده کړو برخه ته یو پالیسی جوړ کړي چې دوی پالیسی له ولې اجازه ورکړي دا ډیر کار اسانه او د دې په څنګ کې امر خپل مسول ریاستونو کې یو څوک دې مسول کې چې دا آنلاین زده کړي هغه کې هماهنګي وکړي، البته د مراکز سب شي دی ورته حمایت ورکړي او دا یو نظارت بررسی وشي امر مربوط انجوګانو سره کومک او ملګر ملتونو ادارو سره او د راپور او یو نتیجو د اعلان یو سیستم موجودي. او اخره خبره چې اساس په دې څنګه کوم چې د دې به سند په نظر کې ونیول شي، سند اعتبار ولري. نو په دې سبا به رول د ټول افغانانو شي چې او تاسو کار شته بیا د دې آنلاین زده کړو سره چې دا به موقتی یو کار وکړو پورې کومک وکړو، داری ممکن ترې فینا شخصي هم د نورو کومک راځل په ساتو سازمان دی ورته. او مهم مسله دا ده چې وخت خو بیرته نه راګرځي، نو دا واسطه پورې اړه لري چې دا ټولنه او د کورنۍ نږدې غړي دا جون سره چې د مکتب دا دوی راګرځول شوی دي څومره مرسته کوي چې د دوی وخت لګول شي، یعنی حد اقل په مثبت طرف کې استفاده دي وشي او که ټول د ښوونځي ټول نصاب نه حد اقل لوستل او لیکل او ابتدایي ریاضي او د ټکنالوژي ابتدایي استفاده دا زده کړي، ځکه اوس په دنیا کې ډېره مهمه ده چې باید ساينس او ټکنالوژي زده کړي. راتلونکي د کار مارکیټونه به د سې چې کده چا ټکنالوژي نه زده کړه ډاکټر امر لري کار باندې شته کولای ځانته. نو افغانستان هم د نړۍ نه بیر نه دی، د نړۍ په منځ کې کومه چلا جزیره نه ده، ټول نړۍ سره وصل ده او زمونږ نسل هم د دې حق لري چې د دې زمانه پوها د دین او کلتور او فرهنګ او ملي ګټو پرانا کې هم ژبې ښه زده کړي، لیکل لوستل او پوهېدل او وینا او د دې په څنګ کې ابتدایي او اساسي ریاضيات او ساينس او ټکنالوژي زده کړي او تابع چې د تاریخ او فرهنګ او خپل وطن او دین او کلتور نه به ځان خبرې. نو په دې صورت کې دې چې د دوی د وخت نه مثبت استفاده وشي او دا ستاسو غونډې پروګرامونه هم د دې یو برخه ده. دا تاسو نه مننه کوم، لکه ازادي راډیو، بي بي سي او ځینې نور راډیوګان دي کې ډېر چتي او د مسلو هیوادوالو په توګه راکړي کوشش کوي. دا هم خدا زمونږ استاد دا وازم خلکو ته رسیږي، هم چارواکو ته رسیږي نړیوالو مربوطو ټولنو او بنسټونو نهادونو ته رسیږي. په ټولو موږ حق کوو چې هر څوک چار برخه کومک کولی شي باید وکړي.
منګه په ازادي راډیو کې بیا له تاسو نه درنو نه ملمنونه مننه کوو. د پوهنې د وزارت پوخانه مرستيال ډاکټر صاحب ابراهیم شینواره له تاسو نه، همدارنګ د انلاین زده کړو له استاد عبدي بابکرخیل څخه، د ګلالی هوتک څخه چې د انلاین لاري زده کړې کوي، او په کندهار کې د خونیز ګروپ د تعلیمی مرکز څخه عبدالغنی حسن چې په دې برخه کې کلون رئیس کار کوي، ما